زن و حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو ستړي مشهیدی ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې ورځ به مو په خیر او سلامتی تیر شوی. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونه مطالب او ریپورتونه شریک کړي، خو پایل زه له خبرونو کوم. په کابل کې د پرونی خونړۍ حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي خپل له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ والوزول. دې مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیې قمندانۍ ویان خالد زادران پر خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په دې برید کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلب اختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسولیت د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپله استعفا وکړه. ښاغلي منګل پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپله استعفا اعلانوي. ښاغلي منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نشي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې سختې ناامنۍ روانې دي او دغلته پوز د بلوڅ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوڅ بلتون پالو د پوز په نوم ډلې دي او له لسیزو راهیسې جنګیږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دا دي چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډۍ په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړې او دا لوبلړۍ یې وګټلې. اخوا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپله دویمه سیالي درې د څلور په وړاندې کویت ته وبایلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېمه افغانستان له کویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره یې د کویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلند په کوربتوب پیل شوي دي، افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو دا و خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې دی مختلف اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوی غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونو کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دی. د آزادی رادیو خبری ټولګه هم خرغلاست. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه پر پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازه د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دینی اړخه ورتول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دی ویلي، خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای دینی مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پیدا کړی بدلیم نو د خال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس پر راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساينسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. له دې ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
خدا کار باید دی اهل کسان لخوا دی اکادمیک و اصول سرسم او دی پانتون دی روحیه سرسم او دی مقتضیات سرسم باید ترسرش.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو له امله د ورځې سلګونه کسان افغانستان وځي. دوی سره له دې چې له ایران او پاکستان د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بېلابېلو ستونزو اړ کړي چې همدې ودونو ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په یوه اونۍ کې له 2000 ډېر افغانان له خپل هېواده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم دې هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 68,950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 11% ډیر دی. IOM زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18,000 کسان له ایران او څه باندې 26,000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمېر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووځي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې ساه مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نه شتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره داسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شوه چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوي، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کاله کور مې و، قیمته واخله چې بیا خرڅې. هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه و او بکسونه و. چې شی کار نه شته نو څه شي وکړو؟ پېښور ته به څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خو د تېښتې لاره نشته. کمپله وتښتمه، نه د پېښور وسه لرم او نه د چې بل څه شي وسه لرم چې زه لاړ شم. پې
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم. بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات.
زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته یې ولیږو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلور، مجبور سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اګست میاشتې په 2 په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغ پل هواد و تلی دی. پر اپور که راغلی و چه لده داله چخا 1,000,000 اروپا تا پناورده او 15 سلنه پا گاونده و هوادونو که بکور شوی دی. خود طالبانو دی حکومات دی کدوالو بیر تراستانی دون کچار و وزارت روان المریز کال دزمری میاشتی پا ولسما پا خپل اکسپان لیکلی و چه پا تیرو دره و کلونو که نگده 4,500,000 افغان کدوال بیر تخپل هواد تا راستان شوی دی.
تاسی ازادی رادیو په انټرنټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پرون کې د 30,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 4 پروژو چارې پیل کړي دي. د دوی په وینا د دغو 4 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم مستونز دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا مستونز د الله په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیق کولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهل او د بیلې په بیا رغونه لګی دی. وایي
زه ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو، زه ګزارم
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي، ډیری ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته. د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیلو پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان وو چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو.
د دې برمتاو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرایلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 3500 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداری ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میش اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداری ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اوله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د روانې اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دا راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت لامل د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې یې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خود کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي آزادی رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادی رادیو ته وویل
من ننای دا پور کیم د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل کې چیرته د سلاونو اټکل شي بیک کړه د همګس په هاو نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل کیم دا کوم سلاونه راغلي واغې من ډیر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونو کو باید دین خپل د سلاونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقدامات ته اړتیا ده.
له طبي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي
او لامل یې وسو او څلور دیرش کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکې شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
مونږ ته هغسې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې مونږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې مونږ غواړو چې مونږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه، او هغه چارواکو څخه مونږ هیله ده چې همدې کې برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زموږ ضرورت درلود هغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ تاسو خپله تسلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي، او دا چې په اساسي ډول که نه بیا رغېدو ضرورت لري نو ګور بیا مونږ هغه وسیله مونږ فرم امکانات نشته مجبور چې مونږ بیا نو مثال دی ته پخصه ده او نو تر اوسه کومه نه این جی او راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی که نه، نو زمونږ پوښتنه یې حس نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره مونږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونه د شیدو چای چمتو کول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کنړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان یې ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو یې برابروي. همدا وجه ده چې له لرې لرې ځایونو ورته د چایو شوقیان راځي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.